په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په صفو کې پروګرام خپریږي. د جمعې ورځ ده، د سلواغي یا دلويش پژمه د جنوري 16مه. په پیل کې خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تال او چال پروګرام خپریږي. نن د جمعې ورځ ده، د سلواغي یا دلويش پژمه د جنوري 16مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی چې د ایران، پاکستان، روسیې او چین چارواکي په کې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د دې غونډې خبر ورکړی چې د دوحې د پلان سوي غونډې په درشل کې جوړیږي. ښاغلی موسوی لیکلي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه شي. د طالبانو د دوحې دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړیږي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له ثبات او امن سره تړلی دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د فبروري میاشتې پر 13مه او 19مه په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت د دشمن په توګه ځپل سوی دی. هرک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالکبیر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ناروی له شارج دافیر پال کلومن بکر سره په کتنه کې کړي دي. پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلولو پر ضد چې په خبره له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو حکومت چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دی په خپل امنیتي چارې خپل سنبال کړي او پر نور دي بې ځای تورونه نه لګوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له بنده د رسنیو د ټولو کارکوونکو او خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرون ناوخته په ویلامیه کې د جاپان د کیودو خبری اجنس د خبریال احسان اکبری د خوشی کېدو هرکلی وکړ او ویلي دي چې د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اوریدنې کمیسیون سره په ټکر کې دي. د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان او د رسنیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنیو د قانون خلاف بندیان سوي دي. دې بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادي په اړه د اوسنیو واکمنانو د پخوانیو ژمنو خلاف عمل بللی دی. د بی پولو خبریالانو ټولنې تیره چهارشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول وغندل او په یو بیان کې ویلي و چې طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل سوي و چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي چې له ډلې دوه تنه تر دوه ورځو بند وروسته خوشی سوي دي. د جاپان د کیودو خبری اجنس خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18مه په کابل کې نیول سوی و پرون پنجشنبه خوشی سو. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول، د خپلواکو خبریالانو ډارول، د رسنیو د هرې بڼې د ازادۍ ځپل دي. د افغانستان د آزاد رسنوی د ملاتړ دفتر نه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ. د دغه دفتر مشر عبدالمجیب خلوتګر پرون پنجشنبه په دې اړه په یو پیغام کې ویلي
در حال حاضر
اوسنی سیاسی وضعیت او نامساعد شرایطو ته په کتو د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه مشرتابه په خپل ورستۍ ناسته کې چې د روان کال په جدي میاشت کې وشوه دی پریکړه ته ورسېدل چې د نوی فعالیتونو به په موقت ډول په افغانستان کې ودرول شي.
د خلوتګر په خبره چې نوی ولس کله په افغانستان کې د آزاد رسنیو او خبریالانو د ملاتړ لپاره فعالیت وکړ. نوی داسې وخت په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ملاتړ اکثر ادارې له هېواد بهر فعالیت کوي او په کور دننه هم د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د هیات یوه غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به ختیځې افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات لا هم دوام لري او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو کسانو پر خلاصون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې برنز به دغه سفر پر روان ورځو کې وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر تایید کړی نه دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د بیلاروس پر رژیم دا اونۍ پر سیاسي مخالفانو د بریدونو له کبله انتقاد کړی دی. د بشري حقونو مدافع ډلو ویلي چې د بیلاروس امنیتي ادارو څه باندې 150 تنه نیولي دي. د ویاس نه بشري حقونو ډلې ویلي چې د بیلاروس رژیم د سیاسي بندیانو کورنۍ او تازه خوشستوي خلک په نشه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي دا ټولنه وروستي فشارونه په تر ټولو سختو ټکو غندي. واشنگټن هم په ورته اقدام کې پر بشري حقونو د بیلاروس د رژیم حمله او د هغه هیواد د خلکو د دیموکراتیکو هیلو د ماتولو لپاره هڅې غندلې دي. تاکل سوی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن جمعه د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره په تایلند کې وګوري. دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپل هغه اړیکه بیرته سمې کړي چې په تیرو څو کلونو کې خړې پړې شوې وې. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژي نیولې د بشري حقونو تر موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي. د دغو اړیکو د بیا احیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خرابې سوې دي، ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی به تر دوشنبې پورې په تایلند کې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به دا خبرې د جمعې او شنبې په ورځو وسی.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقونو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شوی افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام له غړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدني سزاوي او عدلي اجراءات هغه موارد دي چې نوما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته تیر شوې ده. د راپور له مخې له ښځو سره د دې لپاره سخت چلند شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت له مخې ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو ښځو د وتلو سبب شي یا د کونډو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکوونکي په دې تور بندي شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکوونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکترانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22مه په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا 400 ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې لکار منه کړې. د نومبر په 22مه بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکونکي لکار وېستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض انده جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوې دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوی په نه امکاناتو کړی. د یوناما په راپور کې د هغو ښځینه فعالانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنۍ مودې په وخت نیول شوي یا له بنده خوشي شوي دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېړو چې د یوناما درې میاشتنۍ راپور څرنګه و، څه شان پکې ذکر شوی دی او څرنګه د جنو سرغړونو مخنیوی کېدای شي؟ د بحث لپاره شکریہ بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. د دوی هرکلی کوم. لومړی که له آغلی بارکزی واورو، څه فکر کوئ چې د یوناما دغه راپور چې تاسو لوستی دی، تاسو یې اول دا راته ووایئ چې تاسو یې څرنګه ارزوئ؟
مننه. په سلامونو مو لمانځه. د یوناما راپور پس له ډېر ځنډه دا راپور ووته. طبیعي خبره ده چې په دې راپور کې ډېر ستر نیمګړتیاوې شته دي. د افغانستان هغه واقعیتونه شته، واقعیتونه چې افغان مېرمنې د یو ګواښ پس تېر یعنی ورسره ژوند کوي، چلند کوي او وینې پکې ډېر کم او محدود ذکر شوي دي. هیرم نه شي چې دا راپور تقریبا پس له څه کم دوه نیم کالو نه خپور شو، ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د افغانستان ګوټ ګوټ نه ترلاسه کی، حتی یوناما دفترو ته تک هم خپل د خزو لخوا څخه او فامیلون لخوا څخه یو ګواښ دوی ته بلل کیږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې دغه راپور کې زخته ډېرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډېر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د ښځو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بد چلند تاجک او هزاره ښځو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسي او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره، ښځو سره، جنکیو سره یو شانته دی.
په دې بحث کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو د یوناما راپور څرنګه ارزوئ؟
مننه. سلام تاسو ته آغلی شکریہ بارکزی ته او ټولو لیدونکو ته. په ټولیزه توګه بې له شکه چې ارزونې خو ښې دي، کومې څرګندونې چې شوي دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیري چې شوی ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات به لا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لویو ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قانونو مشخص نمونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتا د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې مېرمنې.
البته جانباز صاحب، وبخښئ، د پښتنو د سیمو یادونه هم کړې ده. د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې مېرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه هزاره او د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده. په کل کې داسې خبره نه ده کړې.
درسته. یعنی په ټولیزه توګه زه دې سره مخالفت نه لرم، یعنی زیار کلی کوم د دې ارزونې په مجموع کې د دې راپور. خو زه غواړم دا اضافه کړم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جوته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو ته خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبریالان پرېږدي، بیا هم نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دغه راپور کېدای شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وي کړی. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجه ګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هیڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي، په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت، ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې د شتون لري نز زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هیڅ اشتراکیات هیڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري.
البته دې مسلې ته چې جنبه صاحب تاسو اشاره وکړله چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خپرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلی بارکزی، دې راپور ته چې څوک ګوري، دې درې میاشتنی راپور ته، تر ډیره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چیرته له لویې سره څوک وګوري د بشري حقونو په ارتباط، هغه اصلي انتقاد د نړیوالې ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څرنګه همداسې نه ده؟
زما په اند یوازینی موضوع د ښځو او د په افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بسته ده، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. صحیح ده چې دا راپور تمرکز ډیر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړی، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي. د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز، فرهنګي او کلتوري وضعیت ته هم ستر زیانونه اړولی دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق، د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود و دستور سره دی. حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود و دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود و دستور همدغه دی چې ښځې ته احترام او درناوی شته، ښځې باندې لاس پورته کول نشته، د ښځې حق خوړل نشته، ښځې ته بی حرمتی نشته. په اسلام کې هم هغه همدغه شیزونه راغلي دي، هغه کې جبر و اکراه نشته، ناحق وهل و ټکول نشته، په هغې کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې ښځو باندې لاس اچول، تیری کول او ښځه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنی وضعیت یوازې د ښځو پاک باندې چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنی ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفات باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لختو، په وهلو، په ټکولو، بندي کولو او زورولو باندې مختوی سي. امنیت هغه وضعیت ویل کېږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوسایینې او د سکون و آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
او په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړې نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضی دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شیکوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه ده،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه واله ډله قدرت ته راغلې ده. صحیح، یعنی همدغه طالبان د واکمنۍ لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دوی تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجې شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري حملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بنده کیدل او لارې چارې نیول کیدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوتوماتیک ډول باندې خپله طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا
په بلې او دغه
امنیت
البته په مجبور کې ما دا
وې امنیت یو ځل ته ما وایسته خیر دې
نه یو دې امنیت تعریف ته یو دې نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي یاندې د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاکل باندې دی راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وای دا څه رقم امنیت چې خزه په سړک باندې نشیتلای
دا خو
د خپل کیږي موټر کې اچول کیږي ورل کیږي یا په جابر نکاح سره کیږي یا دلته بیا دی
او بخښي
بغیر لدینه چې اعتراض ولري
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت ما دا ویل مللوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهه جګړه نشته نو هغه امنیت لېبې خبرتیا وروسته بحث دوام وکړ
بل هغه جګړې هم طالبان لامل وکړه
خو خپل شي ده الات خوب شید
جګړه نشته
ولې الات خوب
الات ایتاده
طبي خبر ده چې الات خوب وو یو لېبې خبرتیا وروسته بحث دوام وکړ
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی دا او په اوریدونکو ځین اوریدونکو دا بحث صرف لایک ور کړی دا د زاهد افغان پونم یو اوریدونکې خپل تبصره را سره شریکه کړې ده د لیکلې دي چې په افغانستان کې د په وینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر وخوندې دي حکومت څونز چې د زکړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کړي ان شاء الله تعالی رابشم د بحث دی برخه ته چې علما په دې باندې ټینګار کړی دي چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل تر سره کوي د ازادي رډو روانه اونۍ له هرات یو راپور ځکلو چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې ترخم جری کمی کی او ترخم د سرویشتان واړه کړی لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خبره شوې ده هغه سم نه ده او هغه جعلي ده یعنی خپل سری کارونه هم شته جانباس د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده سي دوی وایي چې د قانون نه موجودیت یعنی داسې یو قانون نشته چې په یغه باندې خلک عمل وکړي کاغه خشن وي او کنه وي ستاسو نظر
بالکل ګوري خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو یوناما سید خپل کار وکوي هغه خپل کارمندان لري حقوقدانان لري هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي مونږ د سره مثلا کېدې چې موافق کوسي کو په یو برخه کې نو سی ګو خپل ملاحظه ول لو خپل ځکه چې مونږ افغانان یو کرا وطن خزموک دی او مونږ ګډ ګډ خبرې څه څه کسي دي او دا اوس د حاکم ډله څوک ده دی کې کېدې چې د نو ما په دې راپور کې نیمګړتیا وسی کې نسبم د افغانانو په نظر هغه خود یو بهر نه ګوري سید چاغي په متخصصین وسی کې اصل خبر هم دا ده کاغله شبر شو چې موږ د سی اورډن سره حاکم استو چې لکه لکه دوه خصوصیت زما په نظر ډیر بارز دي خصوصیت اول خصوصیت دا ده یا ځانګړتیا دا ده چې دوی مشهور دي موږ اوس نه پیګو چې دا د اتو نه تر نو نه څه چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي دا چې ځامن دي دي نومونه څه دي دا چې ته پټ دي دا یو بل خبره دا چې دا خلک لیکل سره ډیر مشکل لري دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت کیږي ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري توانایی نه لري دې په هنه لري او دې ځمانتیا نه لري فقط امغه څو کسه د اتو نه تر نوسه کسه چې alternasi په کوم کونج کې کوم اسمت کې په قندار کې نه پیغام په هلمند کې په کوم ځای کې په روزګان کې هر ځای کې شناسي کلوې پکتیا کې ماته معلومات نشته لکه تاسو ته معلومات نشته د چیرې دي دا چې هم هغه یو تل یا سر کورې چې دسی هو یا دا کار وکي یا دا کار کوم هغه دې چې فیلاس نه پیږي چې چا پلاس کوي
خیر دا خو یو په دوی اعتراضونه دي جانباس یو خدای د طالبانو اعتراضونه دي دوی په چوکاټونو په دوی په چارواکو باندې لیکن بس د قانون دا مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې دا د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخته ده په دې کې دوی لیکي چې د 2020 کال د اپریل په 15مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلی دی چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي چې د ګڼ شمیر هغو ښځو او نجونو چې د مناسب حجاب په نه اغوستلو تورنې وي خپل سری نیونې او توقیفونې او شفایي اختیارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړې ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان له مخې داسې ویل شوي ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي یوې مېرمنې ته که حجاب د دوی په حساب نه وي مراد کړی، دویم ځل به اختار ورکوي، درېیم ځل به هغه نارینه راغواړي، او بل ځل که بیا ونه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته له دې چې دا مراحل ترسره شي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې مېرمنې توقیف کړي دي او زندانې کړي دي، او هغوی ته یې ویلي دي چې بل ځل داسې کار مه کوي له زندانه وروسته. زما هدف دغه و جانباز صاحب، څرنګه یعنی دغه کوم قانون چې
خبره هم دا ده چې یعنی موږ دسې یو 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 حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کړم، یعنی دسې یو یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ سو شبر صاحب چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلي لاشه دا هغه ته خلاص دا قانون شو. دغه قانون دپاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق دپاره، د اجرایی کېدو دپاره خلق پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کوم شي هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندار کې راته بل څه وایي، هغه چا خبره معلومه نه ده چې کی لاس څه کوي چا پلاس څه کوي. یعنی دا خلق په توهم کې په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې په هغه مدرسو کې استخباراتي هغو کې پیچکاري شوی په هماغه روان دي. یعنی زه هیڅ نو نتیجه گیری هیڅ نو مثبت پایله نه وینم.
نه
د دې لوی کلکیر سره مخامخ سي تر څو چې یو با ظرفیت اداره، با ظرفیت حکومت، مشروعیت سره رامنځته نه شي، مونږ به دا پراګنده کارونه، دغه استبداد به لا ورځ تر بلې زیاتېږي. ځکه چې کله چې ته کار نه شي کولای، اجازه راکړي دا خبره خپله، کله چې ته کار نه شي کولای، کله چې ته ظرفیت د کار نه لرې، ته څه کوې؟ ته د زور نه کار اخلي، د استبداد نه کار اخلي. هغه د موږ ګورو د کابل په سرکو کې، د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشي.
مننه. د حجاب په برخه کې اغله بارکزي، مثلا په ایران کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخامخ دي. فرزند میرمنې کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندانی کیش او یعنی ول کیش. فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورک دی؟
نه تنها یوازې دا چې د حجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزې ترقم حجاب واغوندي، اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چا ته امر و نهی نه شئ کولی په دې عقله باندې چې شی واغونده شی ما غونده، که نه؟ او که چېرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی ته لاړ شئ، هلته هر انسان د خپل سترګو د ستر کولو لپاره مکلف شوی دی. دا چې طالبان سربیره پر دی چې دوی ویل دي چې د دوی امر بالمعروف اداره، البته هیرم نشي دا چې د قانون له لارې نه د امر بالمعروف څوک دی. په افغانستان کې اوسنی وضعیت کې هیڅ اصلا قانون نشته. او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی، ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسي قانون دی نرالی، بیا وزیر او فرعي قوانین خو په ځای پرېده. نو د حجاب موضوع په اسلامي نړۍ کې زه فکر کوم تر ډېره کچه پورې حل شوی ده. په افغانستان کې هم دا موضوع د یو ستر ننګونې سره صرف او تنها د طالبانو په وخت کې مخامخ کیږي. هغه هم په دې معنا چې حتی که هغه ښځې حجاب هم ولري، چادري هم ولري، زه خپل تجربه تاسو ته وایم، د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې زما په سر باندې چادري وه، ما چادري درلودله، او وړه ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې، هغه را سره وه، او یو بله ښځه ما سره وه. موږ ډاکټر ته تلو، د سړک په عام ماله کې، یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغه او په لختو په قمچینو دې شیانو ووهل. ما دا کیسه د دې باعث شوله چې او زه یو کس چې نه مې پلار په ما لاس پورته کړی، نه ورور، نه بل چا، ما لپاره دا شی د منلو وړ نه و چې په عام ماله کې راته جزاره کړل شي او هل شم وتکاول شم بیزات او بیاوروشم او هم راته ویل چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستي او محرم یوازې ما هغه وخت کې د ماشومان پلار و چې سهار دفتر ته بته ما خام براته که ډاکټر و که دوا و که سودا و که هر څه و ایما مسئولیت و نو دا غز ما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چیر تخزی د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکړي چادري هم په سر کې الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی بیا هم دوی یو څه نه
دلته سوال دا اوسې اصلا دغه د حجاب موضوع سې ده لکه ما د ایران مثال تاسو ته درکړو په ایران کې هم خلک شکایت لري لیکن څرنګه کېدی شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي څرنګه کېدی شي چې داسې یو اصول ورته وټاکل شي چې هماغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي د هغوی لپاره هم د منلو وي او نور کوم کسان چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغوی هم وایي چې دا خو سمه ده او دا سیستم دغسې روان دی.
په اول کې ما تاسو ته دا جواب درکړ کېدی شي تاسو پام نشئ ویل په اسلامي ټولنه کې د ایجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف وړ چې تاسو مختلف رقم د ایجاب وګورئ چې دوی په ښځو او نارینه وو باندې د څه نه ده که چېرته ایجاب راشي نو ښځو او نارینه دواړه یو رقم ته کېږي چې څه شی واغوندي څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف وړ موضوع ده. تاسو ورشئ مصر وګورئ ورشئ سعودي وګورئ ورشئ قطر وګورئ ورشئ اندونیزیا مالیزیا پاکستان ایران وګورئ حتی په ایران کې دننه تاسو مختلف څه وینئ هیڅ نوع قانون نشته. د دینی علما او په مابین باندې هم توافق په دې باندې نشته چې څه رقم واغوستل شي څنګه واغوستل شي مخ پټ وي مخلوط شي کوم ځای. البته ساتر ده عورت حتمی ده صحیح مګر دا چې راځي هغه خپله تعریف د عورت بیا بل شی ده یعنی ښځه نه ده صحیح. نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویل چې د حجاب پاک له باندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله. البته که ټول ښځې چادري او ټیکری هم په سر کې بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمینه ورباندې نه بندېږي ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله. که چېرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون رامنځته شي نو دا قانون به ناشي د کوم بل قانون نه وشي ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې. طالبان چې اساسي قانون نه لري نو ځکه دوی بل هیڅ وځي بل نور قانون هم دوی نشي رامنځته کولای. پخواني قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي هغه د هماغه قانون اساسي په ترڅ کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړې. یعنی خلاصه د خبرې دا چې خلک څه وایي څه نه وایي زه د یو قانون پو په صفت باندې یو څوک چې شل کاله مخکې قانون سر باندې مې کار کړی او تجربه لرم دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي د قانون په لحاظ باندې. قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابینځ کې رامنځته کیږي او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړوي او مغه دی چې د خپل نمایندګانو له طرف نه دی د دولت د خوا څخه هم پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی دی متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده د اسلامي احکام او شرعي احکامو څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو.
مننه. ازادي سپوکي پروګرام لا ازادي راډيو اوري ازادي راډيو منځني سپد دولس شپږ نوي کې دا پروګرام اوریدل شي په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د پروګرام د بحث موضوع مو د یونامه درې میاشتنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط یې تازه خپور کړی دی. د بشري حقونو فعال ابوالاحرار رامسپور هم په خپرونه کې راسره یوځای شوی. رامسپور صاحب خپرونې ته ښه راغلی. ستاسو په باور دغه راپور تاسو څرنګه ارزوئ؟
تاسو ته او درنو اوریدونکو ته دا خو د یوناما هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي او په دې کې چې کومه تازه تحولات د حقوق بشري د نقض موارد څرګندېږي په افغانستان کې هغوی غواړي چې په دغه راپورونو کې منعکس کړي. زه شخصا په دې باور یم چې یوناما د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسېد اوس یو څه فعاله شوې ده او کوشش کوي چې څه ناڅه کوم هغه عمده موضوعات چې رامسته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته بل مللي مراجعو ته ورسوي، خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې د دغه اخرنۍ تحولات چې د ښځو په ارتباط رامنځته شوي دي تمرکز لري، د دې په څنګ نورو موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوي دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعاتو کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنۍ حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هره ورځ وژل کیږي، دا ډېر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې، په دې کې هم توجه شوی ده. او همدارنګه د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډېر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خویندو باندې حملې دا هم ډېر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوې ده. خو د دې په څنګ کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاوتریخوالی دی چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت لخوا د ښځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې ترسره کیږي، چې واقعا دا د افغاني کلتور او کلچر له مخې او د بین المللي بشري حقونو د موازینو په چوکات کې قطعا د زغملو وړ نه ده. او دا نه یوازې د زغملو وړ نه ده، او دغه بین المللي مواثیقو سره پته کار کړه، دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه. زماله هنده دا گزارش ډیر مهم ده، او کیدای شي په دې کې ډیر بحث وشي او بین المللي او ملي مراجع په دې باندې ډیر دتخوایي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سری نیونی او توقیفونی په برخه کې یوناما په دې راپور کې لیکي چې د سپتمبر او نومبر ترمنځ بر حاله د استخباراتو لوی ریاست څلور د شوزو د حقوقو فعالان نیولي. ندا پروانی د سپتمبر پر 19مه، د دسمبر په 19مه او د دسمبر په 14مه بیرته خوشی کړه. جولیا پارسی د سپتمبر په 20مه نیول شوه، د دسمبر په 14مه بیرته خوشی شوه. منیجه صدیقی د اکتوبر په 8مه نیول شوه ده، او پریسا زاده د نومبر په 15مه نیول شوه ده، او د دسمبر په 15مه خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جان باسب کا ساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي او بیا بیرته خوشی شي، او هغه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دا غي کار هم دغه د طرح خبرول دي، خلق دارول دي جوات ده چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا الته تهدیدوي پر مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې دي خلکو الته خپلوان پاتې دي، کدی بهر ته تلګي مثلا په ترتیب، خو په وطن کې دوی خپلوان دي، دوی نزدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړئ نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. د دغه طرحې خپرول دا هغه کړنلاره ده اغلی شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکي عملیاتو ته راجور شوی، یعنی څو وخت به مونږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دې راشي او دا دې یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې یو مدني حاکمیت د قانون سره
همدغه مسلې ته به د بحث په اخیره کې راشو چې څرنګه کېدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن و نشي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونه له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې جنو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې داسې ښکاري چې دوی دې ته مثبت ټکي وای. دوی لیکي چې د اکتوبر په 28مه نیټه برحاله د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 تنه برحاله د پولیسو منصوبین نیولې دي. دغه اړخ ته که چیرته وګورو اغلی بارکزی، د یوناما په راپور کې ګوره داسې مثبت شیان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې د راستنه شویو کډوالو سره مرستې کړي دي. دغو ته چې ګورو آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخ ته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خوا ته په کمېدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چېرته یوناما یا تاسو په خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دمدغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کیږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینټ په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چېرته تاسو خپله راډیو، ستاسو اوریدونکو ستاسو خپله راډیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي، حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپورت زیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
آغلی بارکزی، سوال هم داده، یعنی وی خواته ځینې نیوکې شته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چې ورته ګورې ځینې داسې ټکې هم شته چې په هغې کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شیانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته که وګورو مثلا د مخدرو موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقونو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب، چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم ونه کړي، نو د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې یا خپل یوناما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړو موږ وغواړو نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کېږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو، متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ترکمنستان نه
پوښتنه وکړي. ایران تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په ګاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت یې کړی ده، نه ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبره رسمي شکایت ده صحیح، مګر بل خبره هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره تر دې پورې ورسېدله چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته ننوځي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوا نه بمونه راځي، یو بل گاونډ ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملاً اخیستي دي، ځکه چې والیانې د ایران او
خیر دا خو یې داده
استخبارات د ایران خیر.
نه دا خو یې داده چې افغانستان د درې ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کو رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشوه، تاسو هم ځینو ته اشاره وکړه، څرنګه کېدای شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لرې شي. لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا ځینو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لرې شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیږي څه باید وشي؟
ګورې، زما له هنده او د ځینو څېړونکو له هنده، له هغه ځایه چې موږ او تاسې ګورو، په مخکنی حکومت کې هم د ښځو چارې ډېر مسؤول نه وو. موږ ډېر قضیې درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله. هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو. متاسفانه ریسرچونه دا ښیي، ګزارشات دا ښیي، یو سالم حکومتداري هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خدا قلدره طبقه او زوردار طبقه ټول افغانستان وشړل. دا خو خپل پر ذات کې یو پرمختګ بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغلي، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگي خلک دي. په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادووکاسي وکي، دادخواهي وکي، دوی سره تعامل وکي، دوی سره خبرې وکي، او له بلې خوا دوی ته یو څه وارنینګونه او اخطارونه هم ورکړي چې کچېرې تاسو دا کارونه ونه کړئ، نو د تاسو کارنامه به خرابه پاتې کیږي، تاسو به بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه کړئ، تاسو به په ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کړئ، د تاسو وجهه او څېره به بین المللي ټولنې سره داسې همداسې خیرن پاتې سي. دا هغه مسایل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړی ده، دوی باید په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکړي، او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې، دوی له تجارب څخه استفاده وکړي. قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کړي، او دغه بین المللي موازین خصوصا د ښځو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته دا حقونه ورکړي دي، بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندلې دي، دوی باید یو څه بازنګري وکړي خپل پالیسیګانې. دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي، دا خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم چې خوشونت بیرته بیا خوشونت زیږوي. دغه سی بدرفتاری او دغه سی بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامیسو باندې هغه تکر ولري، هغه تصادم ولري، نو خو هم خو چې د خوشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم دسی په دغه بدبختی کې پاتې کیږي. زه فکر کوم په دې کې بین المللي ټولنې هم باید خپل حل وزلت دوام ورکړي، دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري، افغانان هم باید ځان منسجم کړي، او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوش راشي.
مننه جان باسب، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ د حل لاره څه درته ښکاري؟
یو ملاحظه زه لرم چې دغه ګاونډیانو ته خو به طالب خطر اوسېږي، دېکې هېڅ شک نشته. خو دا ګاونډیان معمولا افغانستان ته ډېر خطر دي، مخصوصا ایران او پاکستان، او همیشه هغه څه چلندې کړی دی چې افغانستان تضعیف کړي. دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف مې طالب نه دی. طالب به خپله معامله لري ایران سره، پاکستان سره هغه جدا بحث دی، اما دغه دوه ګاونډیو همیشه کوشش کړی او کار یې کړی دی دې دپاره چې افغانستان تضعیف کړي. هغه د منځنیو پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي، دوی خپل قوت زموږ په ضعف کې ګوري. دې ته باید زموږ پام وسیږي، زما په نظر. بهرحال ګوري، کولی شي بر خبر بنسټیزه ده. فشار هم که اوس مثلا ګوري دا کنفرانسونه را دایریږي، پرون په لندن کې یو کنفرانس و، دغې هفتې په آخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کنفرانس دایر شي، روسیا، چین، ایران، پاکستان. همدغسې بیا خبر زی دوهې ته، یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي. دا ډله باید په هوش راشي، قانون ته تمکین وکړي، او دغه یو تش په نوم اسلامي چلند، اماراتي چلند دا آینده نه لري، دا افغانستان خرابوي. که دوی رفتا سره د افغانستان بچیان دي، د دغې خاورې اولاده ده، نو دوی دې لږ ذره فکر وکړي، لږ ذره په هوش راشي، د دغه غرور و تکبر نه دي راووزي، او قانونمند یو اداره دی رامنځته کړي چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسېږي، څه دننه څه بهر، غیر د دې نه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو، قانونمند اداره را جوړه کړو. در هغې پورې به
افغانستان کې حالت سمون پای. جان باسب، دلته بل سوال دا دی، د طالبانو مخالف په ډلې او هغه کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پورې یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نشي پیدا کولای. ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حل لارې هم شته، تاسو په کوم باندې باور لري؟
نه زمم چن لحل لارشتا زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه کاولش بر، یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دوخمانی، اما توپک سره کار نه لرم. زه وایم چې انسان دې د پاره خلق شو، هغه هم په خپل کور کې. زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي، زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه. زه غواړم چې داخلك په هوښ لې چې زه پوهیږم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی. افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنه، او رښتیا نه ده، خو یو واقعیت دی، تریخ واقعیت دی. ما ټولنه کې دغه سي خلک شته لکه طالبان، خو دسي خلک هم شته لکه تاسو، لکه رامسپور صاحب، لکه بارک زئی صاحب، لکه نور. درست چې طالبانی فکر نه کوو، موږ نه غواړو اماراتي طالبانی فکر وکړو، موږ غواړو افغاني فکر وکړو، ملي فکر وکړو، د ټول افغانانو لپاره. او دغه د پاره د طالبانو ته بلنه ورکو چې ای خلکو، تاسو نشو کولای په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت، په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی، قانون نشته، هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین دا نه کیږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کیږي، دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دی نه بنی. افغانان زی شکایت کوي په هر مرجی کې چې اوسیږي چې د هغوی حقوق دلته نقضیږي. انساني حقوق دی، بشري حقوق دی، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلای کولای. نو فشار در باندې زیاتیږي، او دغه فشار یو ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعدیږي، مساعده کېدی شي، مساعده کې چې دلته به بیا باندې پوځیان راځي او په زور به خپله اراده در باندې عاملوي. مینه لاره مه پرېږده، لار
لاس ورکم پدار. مننه جان باسه، برته بیا تاسو ته راځم. رامسپور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا ځینې وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو که چېرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملي نشي، مثلا که چېرته خدای مکه درې کاله وروسته افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پیژندلی، که درې کاله وروسته ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی، او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشارې دي، او مادهوار او تاریخوار ورته اشارې کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی دست یو مشارکتی سیستم را منسته نشی، ملی مشروعیت را منسته نشی، بین ملی مشروعیت را منسته نشی، مونگ ام دغا کلکی چند حالت که با پاتی کیگو، او متاسفانه چی پا دغا زمینه که دغا سوک چی پا قدرت که دی دوی زن چلایی دوی تا هیس مشکل نده، منتها دغا سلویخت میلیون عادی افغانان چی دوی نین سبا مشکلات و سر لاس و گریوان دی، دو دوی حالت خرابیگی، او دی منطقی او سیمی حالت لدین هم دیر خرابیگی، زکر چی تا دی افراطیت سپی چی نین سبا دی مدرسو پا جولولو که او ریستاسو او دی جانباس فرموده دا دی دینی رادیکالیزم پا پخشولو او تیتولو سر دا لا پسی خرابیگی، او متاسفانه منطقه هم دی مونگ سیمی او دی دنیا حتی نور سیمی که دایشی چی لدقه مسائل سخه متاثره و سیاغ وقت، او دستی وقت براشی چی پا افغانستان که دیره خلق بیا هم مهاجرتونه و که کده و که او دی مونگ وزیر پمدغه سی تاو تریخواله که پاتسی زیخو او سم غلیمت گرم چی داغه موجوده چارواکی یو سه فکر و که یو سه اقدامات لاسلنده و نیستی، امیدواری استا.
امیدواری است؟ ساسو امیدواری نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغه سی راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بالاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي، یعنی داسې علایم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود ده، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت د دوی په لاس کې دوی ډېر زورور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکسي، دغه ګزارشات، دغه د موږ او تاسو دغه میډیا خبرې اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي حداقل.
مننه جانباز صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خپره کړي دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځل راپورونه خپره کړل، هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی ریچارډ بینټ راپورونه خپره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بیره شکه چې کوي خدای دی یو خونه خو به هیڅ کاره د خپل ژبر چې د طالب په منځ کې یووالی د نظر نشته. موږ وختن فوقتن د دوی د چارواکو څرګندونې ګورو. مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې ته ځیر شئ، سوزلي او د دوی ډېر لوی یو توپیر دی د هغو نامعلومو کسانو چې په لویو کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډېرو مطرحو یا فیصله کن څیرې به نه اوسېږي، خو تاثیر ګذارې څیرې دي په دې ډله کې چې هغوی مثلا مخالف نظر لري د دغه چلند چې اوس په افغانستان کې پلی کېږي. په ټولیزه توګه زما په نظر بې له شکه چې رسنۍ که اجتماعي دي که نورې عمومي نشراتي دا خپل تاثیر لري، دا روشنګري ادامه لري. طالب د دې احساسوي چې روڼ اند پرمختللې طبقه د افغانستان ورسره نه ده، د افغانستان ښځې ورسره نه دي، د افغانستان راتلونکی ورسره نه دی. په دغه توره تیاره کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده، ځکه چې په زندان کې خو هم امنیت شته دی. سهار چای درکوي، غرمه ډوډۍ درکوي، مازیګر دې چکر ته مري، بیا دې ډوډۍ درکوي، بیا خوب دی، امنیت دی، څوک درسره غلس نه لري. اما انساني امنیت چېرته دی؟ روحي امنیت چېرته دی؟ د کار امنیت چېرته دی؟ د راتلونکي امنیت چېرته دی؟ د بچیانو د روغتیا د
سره مرحلې ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان هغه مرحلې ته ورسي. یعنی داسې
اسانه شی برسه اوس دوه کاله او څو میاشتې لرو کنه، اوس تاسې راځي دا گزارش په کېدو څنګه ورته پر ټول دانه بل فاس ښه دغه لاس راوړنه چې د افغانستان د پاره ارزښتناکې اوسېږي، د افغانستان د آیندې د پاره دا کمی دي. یوازې یو ټکی ښاغلی شبر، چې دا دوه کاله زما نجونې خویندې بچیان مکتب ته نه ځي، تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅېړئ. یعنی دا دومره خیانت دی افغانستان سره، دا دومره جفا ده چې دا بیخي د سولې د افغانستان نوم بیخي سولستان کېدو دا برابرېږي نه، دا دومره زیان رسوي افغانستان ته. اغلی شبر په یویشتمه پیړۍ کې چې زما اولاده بې سواده اوسېږي او یو هندوستانی وشي کولی مثلا هر ځای ته ورسېږي، خو افغان به در په در په دې دنیا کې به ګرځي مهاجر وي. ولې آخر دا ظلم د څه شي دپاره؟ کوم نوم دپاره ولې دا کار کېږي؟ زه خو وایم که نه چې فشار باید وساتل شي، فشار به ساتو، خبرې به کوو، بې له شکه یو دقه به هم توقف نه کوو، ځکه چې زموږ د وطن آینده موږ ته مهمه ده. همدا طالبان دي په دې حاکمیت کې خپل ځای پیدا کړي، خپل ته دي خپل ځان ته دغه ډلې ته دي یو نوم کېږدي، یو حز دي ایجاد کړي، په دې حاکمیت کې دي اوسېږي. نه پوهېږم رئیس د ستره محکمه دي شي، وزیر د عدلیې دي شي، قوانین دي جوړ کړي که دوی د دې ظرفیت لري، خو نورو افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د دغې خاورې بچیان دي، طالبان نه دي، اماراتیان نه دي، حق ورکوي چې په حاکمیت کې را شامل شي، دغه وطن ګډ جوړ کړي. بل رقم په دې دنیا کې په دین داسې یو اثر کې نه کېږي چې میرزورما ټول اسما او زه چې څه وایم هغه مدینه فاضله ده او ټول را سره
مننه جانب خپرونې وروستیو ته رسېدلو. جانب صاحب که ستاسو نظر په دې اخره کې واخلم په مشخص ډول ستاسو وړاندیز به څه وي طالبانو ته چې دوی داسې یو نظام په خوا روان شي چې هغه نړیوالې ټولنې ته د منلو وي؟
وخت شته دی، درې لارې دي. ګورې وخت خو نشته، خو وخت خو هره ورځ موږ نځي، یعنې موږ خرابوي، ډېر زیات زیان رسولی دی راته، او هره ورځ موږ د تباهي ورځ ده. درې لارې دي، یا به دوی راځي د افغانستان د عناناتو ته په درنښت لویه جرګه به دایروي، نه ملایي لویه جرګه، نه طالبانی، خلک به نه غولوي. دا چل ول پرېږدي، خلق ډیر پوښتنه
لاندو وخت کم ده جانب
صاحب. اما جینی شورا د الو حالات خو بیا به ملایی نالته پر ټول راغواړي کاغه نه کوي راش انتخاباته ته
ها انتخابات
کید صندوق
بل
کید صندوق
ها او بل
کید صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخابات شو یوالین کستر الته ورته مبارکي ورکې د پاکستان چې ستړي نږدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غاني ورکې شو انتخابات کیږي اما خپل وطن کې ول انتخابات نه پېږي. کته پزان دا
نه 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 جان باسب رامسپور صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. جانواز صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم او شکریه بارکزی څخه هم مننه کوم چې د دې بحث په یوې برخه کې راسره وه. له اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio